اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ او د لسو بجو په خبرونه کې مو زه بشیر ګواک یو ځل بیا هرکلی کوم. په دې ګړه کې به ما سره بجید بابر هم یا هغه به تاسو خبرونه وړاندې کوي او ګڼ رپورټونه مو هم تاسو سره وړي دي. د ګړې په آخره کې به تاسو ته اونیزه تنزیه خبرونه پام کوه دراورو. هیله ده چې تر اخره پورې راسره پاتې شئ. په رپورټونو کې د پاکستان، افغانستان او د نړیوالو مسایلو په اړه باندې ډېر څه لرو، خو مخکې تر دې چې دغو ته ورشو اول به مجید بابر تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان فوج د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو د کامیابی اعلان کړي. افغان فوج د امریکا په مرسته په هلمند کې د سارون کې بي پيلټ الوتکې کارول پیل کړي. په ایکوادور کې د راغلي دلدلي له امله د وجل شو کسانو شمیر 1400 ته رسیدلې. اوس د مشال د خبرونو تفصيل. د پاکستان فوج د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د ضرب عضب عملیاتو د دویم پړاو په کامیابی سره د پوره کېدو اعلان کړی. تیر ماښام د پاکستاني فوج د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې دعوه شوې چې د روان کال د فروری د میاشتې نه شروع شوي دغو عملیاتو کې د شوال سیمې 800 مربع کیلومتر علاقه په واک کې اخیستل شوې او وسلوالو ته سخت ځاني جانون رسیدلي. د خبر پاڼې له مخه د شوال د دغو عملیاتو د بریاو په اړه په سیمه کې موجود د پاکستاني فوج مشر جنرل راحیل شریف ته فارمیشن کمانډرانو بریفینګ ورکړو. جنرل راحیل شریف پرون ټوله ورځ په شوال کې د هغو سرتیرو ترڅنګ تیر کړه چې په عملیاتو کې بوخت وو. د خبر پاڼې له مخه جنرال راحیل شریف ټینګار وکړ چې د ترهګرو د قبایلي سیمو نه بهر ناشتو سهولت کارانو تعلق تیمات کړل شي او پوځي کمانډرانو ته هدایت ورکړل چې چاڼي د عملیات دي زر تر تون کړل شي او د قبایلي سیمو نه بهر چې د ترهګرو کومې ډلې او سهولت کاران دي د هغوی پر ضد دي کاروایانی وشي. جنرال راحیل شریف وویل چې د ضرب عضب عملیاتو لاسته راوړنې به ضایع کېدو ته پرې نږدي او د بې کوره شوو خلکو په بیا بحالۍ هم ټینګار وکړ. د پنجاب صوبې د راجنپور ضلع په کچه جمال سیمه کې د جنایتکارانو د یوې ډلې چوټو ګینګ پر ضد عملیات نن په 21مه ورځ هم دوام لري. د پاکستان سرکاري ریډیو له مخه د چوټو ګینګ د ولکینه د هغو سلی رشتو پولیسو سرتیرو د خوشي کولو لپاره مذاکرات ناکام شوي چې سوره د مخ کې دغه ډلې تختولې وو او اوس د پولیسو سره همکارۍ لپاره د پاکستاني پوځ 300 سرتیري سیمې ته رسیدلې دي. سرکاري ریډیو زیاتوي چې سیمه د سلورو خواو لخوا امنیتي سرتیرو محاصره کړي. د ایران پولیسو پرون په تهران کې د هغې غونډې مخه ونیوله چې د وجل شوې افغاني ماشومې ستایش قریشي په یاد کې وه. شپږ کلنه ستایش لس ورځې مخکې تهران ته نږدې په ورامین سیمه کې د یو 13 کلن هلک لخوا له جنسي تیری وروسته ووجل شوه. د ټولنیزو شبکو کارونکو او عیني شاهدانو پرون راپور ورکړ چې پولیسو د هغو خلکو مخه په زور ونیوله چې غوښتل یې په تهران کې د افغانستان د سفارت مخې ته د ستایش په یاد شمې بلې کړي. د افغانستان ملي اردو د امریکایي سلاکارانو په مرسته پرون په هلمند ولایت کې له یوې پوځي اډې د سارنۍ د لومړني او بې پیلټ الوتکو الوتنې پیل کړې. د سکین ایګل په نوم لومړنۍ بې پیلټ الوتکې په هلمند کې ځای پر دې شوي چې په ورستو میاشتو کې د درنو جګړو شاهد ولایت ته همدارنګه به په مزار شریف کې د روزنې په یوې اډې کې هم کارول کیږي. سکین ایګل د سارنۍ بې وسلې او بې پیلټ الوتکې دي چې هر یو د 1000 امریکایي ډالرو په بیا تمامیږي. ویل کیږي چې د الوتکې د سار او کشفي معلوماتو د راټولولو لپاره په نوو او پرمختللو وسایلو سمبالې دي. د ایکوادور حکومت وایي چې د دې هیواد په سخت دلدله کې د وجل شو کسانو شمیر 1400 ته رسیدلې. د تیر خالی په ورځ یوې دلدلې چې شدت یې پر ریکټر سکیل 0.8 درجې خبدل شوی د جنوبي امریکا د هیواد ولړزوه. په دې دلدله کې زرګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي. چارواکي وایي دوی ویره لري چې د مړو شمیر ښایي زیات شي ځکه د دوی په وینا ګڼ شمیر خلک لا هم د ړنګو کورنو او ودانو لاندې پاتې دي. د ایکوادور ولسمشر رافیل کورپیادا په وروستو 1970 کلونو کې په دې هیواد کې تر ټولو سخت دلدله بللې ده. د دې دلدلې له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره له سویډرلینډ، سپین او د لاتینی امریکا له 100 هیوادونو څخه مرستندوی ټیمونه ایکوادور ته رسیدلي دي. امریکا عراق ته 200 اضافي سرتیری او یو شمیر اپاچی هلیکاپټر یاستوي سو د اسلامي دولت د وسلواله ډلې پر ضد جګړه کې له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر دا اعلان بغداد ته د ناڅاپي سفر پر مهال وکړ. نو موري تیر ورځ د عراقي ځواکونو سره د امریکا د اضافي مرستو په اړه د خبرو لپاره بغداد ته تللی و. له دې اضافي 211 سرتیرو سره به په عراق کې د ټولو امریکایي سرتیرو شمیر 4,080 تنو ته ورسیږي. کارټر وویل اضافي امریکایي سرتیری به تر ډیره د جګړې لومړی کرښې ته نږدې عراقي ځواکونو ته د سلا مشورې ورکولو لپاره کارول کیږي. دی وایي موږ غواړو چې هغو عراقي امنیتي ځواکونو سره اضافي امریکایي سلاکاران وګمارو چې دا مهال د بیلابیلو دستو په صورت کې خپلو مرکزونو کې دي. دویم دا چې موږ غواړو د عراقي امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره برید کوونکي هلیکاپټرې برابرې کړو سو د موصل ښار د بیرته نیولو په روانو هڅو کې د دوی ملاتړ وکړو. کارټر په داسې حال کې بغداد ته سفر کوي چې عراقي ځواکونو د داعش له وسلوالې ډلې څخه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل کړي. دا د عراق دویم لوی ښار ګڼل کیږي. او وروستۍ خبر دا چې کرملن وایي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپلو کې د شام په حالاتو خبرې کړې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د همغږۍ پر زیاتولو سلا کړې ده. له کرملن څخه پرون یوې خپرې شوې خبر پاڼې وویل چې دواړو مشرانو د شام په صورتحال تفصیلي خبرې وکړې او په دې هیواد کې د روس او امریکا په نوښت د رامنځته شوې ډزبندۍ د لا ټینګښت او بشري مرستو ته د لاسرسۍ د اسانولو هوډ څرګند کړ. د مشال د خبرونو پای.
اوریدونکو خبرونه درته مجید بابر وړاندې کړ. په دې غړي کې بعد نور ریپورتونه تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د پاکستان پوځ وایي شوال کې عملیات پوره کړی دی او وسلوالې زپلی خو یو څیړونکی وایي
نه دا خو بالکل نوی شوې صرف د دې قابلیت کې کمی راغلی دی. دې ځای نه بے ځای شوي دي چې څنګه دوباره ځای بیا مومي چې دا سو قتل دي دوباره چې کم دی نو منظم شي او بیا هماغه سه حمله شروع کی.
تحریک طالبان پاکستان په څو ډلو ویشل کېدو وجه ضرب ازب عملیات او کو د دوی د خوخي د مشر نه موجودیت دی.
کی ملا مسعود مرشو نو دای به صدا سے چھڑے ټول په یو ځای ساتلی وای کنه پیری کې طالبان مشری به همیشه مسعود ځان سره کې شو دې چاته ورکول نه نو به رو رو ته خلک بیل.
او په پام کوه او نې ځا تنزیه خبرونه کې بواوري
بیگار خان بیروزگار سیب سلامونه بیگار سے بیگار سے پروگرام لایو دے.
بالکل تاسو نور رپورټونه هم وړاندې کوو. هله د چې تر پای را سره اوسه. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د پاکستان پوز په خپلې و خبر پانه کې دا وکړي چې د وزیرستان په شوال کې په خپل عملیاتو کې د وسلوالو مرکزونه ختم کړي دي. وسلې نیولې دي او ګڼ وسلوالي وژلې. د پوز د اطلاعاتو ادارې ایس پی آر پرون په خپل خبر پاڼه کې ویل چې پوزي مشر جنرال راحیل شریف د عملیاتو د اخیری مرحلې کتل لپاره پرون شوال ته ورغلی و او هلته ځواکونه ته ویل چې له قبایلي سیمو بهر به هم د ترهګرو او د هغوی د سهولتکارانو پسې ګرځي. تر اوسه پورې په وزیرستان کې فعال وسلوالو ډلو د پاکستاني پوز د دې بیان په اړه غبرګون نه دی ښودلی. ما لګ مخ کې په اسلام آباد کې ل خپل همکاري رابې کرم خان څخه په دې اړه نور معلومات وغوښته. غیرت داسې تفصیل لګ.
پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د سربیا امنیتو د دویم پړاو په کامیابۍ سره د پوره کېدو اعلان کړی دی. ویل دي چې د وسلوال نه 800 کیلومتره علاقه کلیر کړی دی یا یې په واک کې اخیستی ده. د پاکستاني پوز د مطبوعاتو څانګې ایس پی آر لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا په دغه کې دعوه شوې چې وسلوال ته سخت ځینې نقصانونه هم رسول شوي دي. خبر پاڼه دا هم وایي چې جنرال راحیل شریف په دې زور ورکړو چې د ترهګرو او د قبایلي سیمو نه بهر ناستو سهولتکارو تعلق دی چې دا غوښتي مات کړی شي او پوځي کمانډران ته دا هدایت هم وکړو چې کم سرچ اپریشن دی هغه د زر تر زره وکړی شي او د قبایلي سیمو نه بهر چې د ترهګرو کمیټلې د وسلوالو کمیټلې دی او سهولتکاران دي د پاغې پر ضد دي کاروای نه وکړی شي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدون کو لکه څنګه چې تاسو زموږ له همکاري رابع اکرم خان څخه لږ مخکې واوریدل چې د پاکستان پوز په خپل پرونی خبر پاڼه کې ویل دي چې شوال کې عملیات ډیر په ښه طریقه پوره شول. د پاکستاني پوز پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپوه بریګیډیر سید محمد خان مشال ریډیو ته ویل پوز باید له وسلوالو څخه د شوال په شان سیمې پاک ګرځولو کې محتاط اوسي. نوموړی وایي چې عملیات باید رانه وي او تر څو خلکو ته په شواهدو معلومه شي چې وسلوال وژل شوي دي یا نیول شوي یا هم مرکزونه ویجاړ شوي دي. نوموړی سره ما لږ مخکې مرکه وکړه او په سر کې مې ترې د پاکستاني پوځ د شوال د عملیاتو په اړه د هغه نظر وپوښت.
غریز علاقه کې د دیم دا وکول چې کوم دی مکمل طور باندې علاقه باندې کنټرول اغشتل، خاص کر د شوال غونډې کې چې کومه دشوار گزار علاقه ده غریزه ده، دې باندې دا وکول هم لګون دي کې بعض وخت خنوي ځکه چې صرف د دوه درو کیلومترو فاصله چې کومه ده هغه در یو ورځ یا دوه ورځو پیدل سفر وي، ځکه چې ته یو غر باندې خېج چې هغه ته نه زره فوټه لس زره فوټه دی او بیا بل واده کې کوزیږي، نو د هغې خپلو کې فاصله خو دوه درې کیلومتر وي، خو غر چې منځ کې راشي نو هغه سړي ته ډېر تکلیف رسوي او خاص کر فوجي عملیاتو ته ډېر تکلیف رسوي، ځکه چې دې باندې به ته فوج هم هغه لخته بوځي، دغه لوجستکس پر چې سارا صد دی هغې لارې به پیدا کړي. نو شوال باندې خو عمومي طور باندې قبضه کړي، خو اوس چې کوم بل چې کوم مرحله یا فیز آف آپریشن ورته وایي هغه به اوس وي چې د دې باندې کنسلټیشن کیږي چې بل بل ځایونو باندې د دې چې کوم اثر رسوخ دی هغه خور کړي او آبادی چې کومه ده شمالي وزیرستان د هغه خپلو خپلو علاقو ته ورسي، او چې کوم دا خلک به په کردیانو کې مختلف وجوهات باندې شوال غرور تب ختل سدا موسم په وجه باندې یا نور کار روزگار په وجه باندې مال سرولو د پاره، نو آیا هغه خلق اوس آزاد بئی تلے بشی نشی تلے؟
دا کم پرشنو چې شوی کم عملیات چې شوی دی د وسلوالو په ځپلو کې څومره مرسته کړې دا یا دوی ویلې شو چې دوی په مکمل ډول خپل لاسونه غورځېدلې دي؟
نه نه دا خو بالکل ندی شوی، صرف د دې قابلیت کې کمی راغلی دی، بي ځای نه بي ځای شوي دي، دوی چې څنګه دوباره ځای بیا مومي که داسې وکتل دوی به دوباره چې کوم دی نو منظم شي او بیا هماغسې حملې شروع کړي. نو چې کوم په پاکستان کې دننه دي سره علاقې وي او دلته وو د دې لوګو ته کې قابلیت زیات وو، اوس کې دي شدید سرحد نه هغه اوړي دلی هلته د دې قابلیت کې کمی راغلی او ختم شوی، خو ندی دا خو مسئلے حل چې کوم تر سو پورې ماتاسته وو چې یو اندرونی د دغه د مسائل دي تاسو پاکستان کې وکتل د دې چې کوم علاقائی مسائل دي، هند سره تعلقات وګوره، افغانستان سره تعلقات وګوره، ایران سره تعلقات ته پاکستان وګوره، تر سو پورې چې دا استحکام نه راغلی د منطقې په سطح باندې او د پاکستان بننه. دا چې کوم نېشنل ایکشن پلان دی کړه دا ډېر جامع او مفصل یو لاهي عمل دی، هغه کې فوج خود یو علاوه یو انسټرومنت چې هغه استعمال شو دا غي علاقه باندې قبضه وشو دوباره، او پاکستان کې داسې علاقې نشته سوای پنجاب کې چې دا تاسو وګورئ هلته عملیات روان دي چې هغه باندې د دغه قبضه وي او هغه هلته چې کوم دی نو دغه نشي تلی، دا سرکاری اهلکار نشي تلی یا نور اب درف نه کیږي. نو زما په خیال باندې دا خوشي وی دي، خو دا اوس جنگ چې کوم اوس دی د دې جړې تب سنگه رسی ما تخکاری نه داسې چې اثر دي، ځکه چې کوم حکومت ته سیاسي هغه د پردا کو کار چې کوم دی نو هغه لازم دی هغه به دا کوي، دې کې فاټه کې اصلاحات دي نور ملک کې چې کوم دی دغه پکاري اصلاحات پکار دي، د مدرسو سره بندوبست پکار دی، د انتها پسند خلاف یو یو جامع منصوبه بندی پکار دا.
د مشال ریډیو رضون کوم دا وسوس خبر راغی چې په کابل کې و 14 شوه د زمونږ همکار سره د ټلیفون په کرخه دی، هغه نور معلومات غواړو که تاسو مونږ رضون کو ته وای چې دغه 14 په کوم ځای کې شوه دا او څه پیښو؟
تاسو د مشال ریډیو ټولو همکارانو او رضون کو ته سلامونه. 14 نن سهار لس کم 9 بجې د کابل ښار په مرکز د پلی محمد خان په سیمه کې سوي ده. د سیمه څخه زمونږ خبريالان وایي چې امنیتي ځواکونو په یو مرکز باندې چاودنه سوي ده او په سیمه کې د ډزو اوازونه هم اوریدل کېږي. تر اوسه پورې چارواکي د مرژوبلې په اړه باندې څه نه وایي. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی ده او ویلي دي چې حمله د دوی کسانو کړې او یو شمېر کسان ودانۍ ته ننوتلي دي او له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل دي. تر اوسه پورې د دقیق شمېر د مرژوبلې په اړه باندې معلومات په لاس کې نشته. وروسته به په دې اړه باندې د مشهد رادیو ټول اورېدونکو ته جزئیات ورکړو.
ښه، او تاسو خو دغلته دفتر هم ستاسو دغلته نږدې دی، نو تاسو څه ولیدل؟ لکه څه د تعمیرونو شیشې یا د ودانیو شیشې څه مات شوې، څه شی مو واورېدل؟
دا چاودنه د ازادي رادیو دفتر ته نږدې شوې ده او کله چې سهار د چاودنې اواز اورېدل سو یو ډېر ویرونکی غږ و. زموږ د شیشې د دفتر هم ځینې ټکانې ورکړه، ډېر بیړنۍ حالات رامنځته کړه او د شاوخوا د کورونو شیشې هم ماتې کړلې. ډېر ویرونکی اواز و دغه.
سه شو ډېر مننه، ډېره مهرباني. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورځ موږ همکار رحمت الله افغان مو اورید چې له کابل موږ سره خبرې کولې او راته ویل چې په کابل کې د ازادي ریډیو دفتر چې غلطه د دفاع وزارت هم دی او سفارتونه هم دي، د امریکای سفارت هم دی او د ناتو مرکز هم دی. د غلطه یو چاودنه هم شوې ده او د جګړې د ډزو اوازونه هم اوریدل کېږي. په دې اړه چې نوي معلومات سره زی غو تاسو ته موږ وړاندې کوو. روزن کو تاسو مشال ریډیو ور یو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو سم د اوس خبري ریپورتون ته واپس راګرځو. کله چې په 2013 کال کې د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود په امریکایي ډرون برید کې وجه شو، نو د غړلې په منځ کې اختلافات پیدا شول او په څو برخو تقسیم شو. په 2014 کال کې پاکستان قبایلی سیمو کې د ضرب عذب په نامه عملیات وکړل. د تحریک طالبان پاکستان د تقسیمېدو وجه د دوی ترمنځ اختلافات وو او که ضرب عذب عملیات او لا هم ولې د دې ډلې ویشل کېدو سره سره ترهګر بریدونه نه دي ختم شوي. په دې اړه د مجید بابر رپورټر
په دې نګدو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې چې کومې ترهګری دي پیښې شوې دي، د هغې پړه د طالبانو د یوې نه زیاتو ډلو منلې ده. دا چې دا مهال په وسلوالو پاکستانی ډلو کې د وړو وړو ډلو رامنځته کېدل آیا د دوی پر ضد د ضرب عذب عملیاتو په نتیجه کې شوې دي او که د دې سبب د پاکستانی طالبانو تحریک کې د مشرتابه په سر اختلافات دي. د دې پوښتنې په ځواب کې کارپو حسن عسکری وایي چې د طالبانو د تحریک ټوکړي ټوکړي کېدلو تر شا دغه دواړه وجوهات دي.
د ضرب عذب په نتیجه کې د طالبانو محفوظ پناهګاه د شمالي وزیرستان په صورت کې له لاسه ووته. چرته چې به طالبانو ټریننګ کولو، د نورو ډلو وسلوال به پټول او د وسلو او پیسو راغونډولو مرکز و. په نورو قبایلي سیمو کې هم دوی د سخت فشار لاندې دي. د دې نه علاوه چې کله هم په داسې ډلو فشار راشي، نو د اختلافاتو ښکار شي چې څرنګه د دې فشار مقابله وکړو. بله دا چې د طالبانو تحریک خپل بنیادي مرکز للاسه ورکړو، سو وجل شو، سو افغانستان ته لاړ او سو د پاکستان په خاري سیمو کې پټ دي. د دې لامل اوس د دوی اختلافات هم په ډاګه دي، ځکه مو په ټوټو کې وینو. کمزوري شوی هم دي خو ختم شوی نه دي.
نظر آئیں گے، کمزور بھی نظر آئیں گے لیکن ختم نہیں ہوئے.
دا جدا محال پاکستانی طالبان په سو ډلو کې وشل شوې دي او آیا دوی د یوې مشرتابه لاندې دي او کنه؟ د دې پوښتنې په جواب کې د پاکستانی پوز د استخباراتي ادارې ISI په خوانی بریګیډیر اسد منیر وایي چې دا محال پاکستانی طالبان په سلورو سرګند ډلو لکه خراسانی ډله، محسود ډله، منګل باغ ډله او فضل الله ډلو کې ویشل شوی. خو زیاتوی چې دا تقسیم د ضرب عذب عملیاتو نه مخکې د حکیم الله محسود د وجلو سره شروع شوی وو.
حکیم الله محسود مړ شو، نو دای به صدا سي سړی ټول په یو ځای ساتل وای کنه. پیری کې طالبان مشری به همیشه محسود ځان سره کې شو. دای چا ته ورکول نه، خو چې یو ځل د خپلو کې ګډ پر رالو غد و ډلې وشو، نو دای او وی چې جی فلال د فضل الله به خو هغه وخت مشتپه تواجه دا پوخ دغه نشي کېده. نو به رورو ته خلک بیل امند والا خراسانی بیل شو، هغه مخ کنه بیل شو چې جی مذاکرات نه منم. دا شانتي دا منګل باغ دی دی خو سم طالبان نو کنه، دا خو د دې یو بل نظام او د دې تحریک کینو. دا شانتي درې وا شو نو ټول ګډ وټ شو، نو چې ګډ وټ شو نو چې چا چې زه مون تو افغانستان کې نو لته ځان ته یو ډاله جوړ بیزم نه مخ کې دی ګروپونو کې لاړ.
د اسد منیر په خبره د وسلوالو ډلو تقسیم د پاکستان په ګټه هغه صورت کې تمام شاملی شي چې د پوزي عملیاتو سره سره په نظریاتي بنیادونو هم د ټولنې نه د سخت دریځي د ختمولو حسي توند کړل شي.
د سولې پر لور
یو نا څه بدرغه شو په بازار مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
غلام چې جوړه بیا ته دي
هر طرح کې بدرنګ څه کړه چې دا غ مینا نجوان د سره نسته دا
غلې په میله چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر څنګه ختميږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدل کو تاسو مشال ریډیو ووري پرونه د پاکستان د حکمران مسلم لیگ نون ګوند غړو د پاناما لیک یا پاناما پیپرز په اړه باندې وغونډه وکړه. یاد دی چې په دغه اسنادو کې چې مطبوعاتو ته رسیدل دي ویل شوي دي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بچو په بهر کې د ټیکسونو څخه د بچ کېدو لپاره په بهر کې ځینې کمپنیانې جوړې کړې دي. اپوزیشن ګوندونه وایي چې د دې لپاره یو داسې کمیشن جوړ شي چې په هغه کې بهرني کارپوهان موجود وي تر څو د وزیر اعظم د کورنۍ په اړه سم تحقیقات وکړي. حکومت بیا پرون ویل چې په دې اړه به کمیشن جوړوي خو په دې حقله د اپوزیشن ګوندونو د سیاستوالو سره خبرې کول غواړي او د هغوی اعتماد حاصلول غواړي. زموږ همکار رابعه کرم خان په دې حقله د سنور تفصیل وایي.
د وزیر اعظم له کوره جاری شوی خبر پاڼې په وینا وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې وزیر اعظم نواز شریف په هدایت د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې د وفاقي وزیرانو یو غونډه وشوه چې پکې د پاناما اسنادو د خبرېدو معاملې تحقیقاتو لپاره د یو کمیشن په جوړېدو او په نورو معاملاتو خبرې اترې وشوې. په دې غونډه کې دا وټاکل شو چې د سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو سره به رابطه کیږي او هغوی به یو کمیشن جوړولو لپاره اعتماد کې اخیستل کیږي. یاد دی چې وزیر اعظم نواز شریف د علاج په غرض په لندن کې دی، بلخوا پاکستان پیپلز نو پاکستان تحریک انصاف د جسټس سرمد جلال عثماني په مشرۍ کې عدالتي کمیشن رد کړی دی او ویل دي چې د نوموړي مېرمن د واکمن ګوند مسلم لیگ نون غړې ده. پیپلز ګوند د عدالتي کمیشن مشرۍ لپاره د سېنات چیرمن رضا ربانی نوم تجویز کړی و خو رضا ربانی دا تجویز رد کړی او وفاقي حکومت هم دا فیصله سم ګرځولې ده. پاکستان تحریک انصاف د حکومت خلاف احتجاج لپاره سیاسي ګوندونو سره رابطه کړې ده. پاکستان تحریک انصاف په وینا چې د تحقیقاتو په اړه پاکستان پیپلز ګوند سوازه موقف نه لري. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه سلیم محمد وای مشکل ښکاری چې پاکستان تحریک انصاف سره احتجاج لپاره نور سیاسي ګوندونه ودرېږي.
د مختلفو پارټیانو مختلف معاملات چې هغه د حکومت سره چلیږي، لکه د کراچۍ او د سند معاملې د پیپلز پارټي په کوشش دی چې هغه د پلو پروفایل کې دا معاملات خپل حل کړي او سره پل ډیمانډ چې دی بلوا شریف حکومت باندې کیږي او دا غوی لږه څوک څنګه چې ویل کیږي چیرې دا غوی به یو کمزور پی ایم ایل ان حکومت خوخي په زید دی باندې چې یو سیاسي انسټیټیټی جوړ شي او ان پریډیکټیبل فیوچر طرف ته لاړ شي. ان پی هم دا سرکاري چې هغه پارلیمنټری پالیټکس او د دې په حق کې دی، دا شان مولانا فضل الرحمن هم الریډي نو دا د سرکاري د سیاست فارمیډیبل چیلنج ته جوړ نشي.
هم دې لړکی د سیاسي چارو کارپو پروفیسور غلام مصطفی وای
انویسټیګیشن پروسس په دای کې دی باندې وټایم دومره ولګی چې نیکسٹ الیکشن و پاکستان کے لیے راشی نو مطلب دا کہ اس 2016 دے اوچے کمیشن جوڑ سی اغور باندې وشپک وہ میچ تے لگئی نو اگے کہ اغو فیکٹس جمع کیو او بیا اگے نہ پاس با اغو ڈیسیژن او بیا جوڈیشل انکوائری او دا دے باندې وہ تقریبا دے سولوشن بہ سم دی صرف دا بہ کہ یو کمیشن بہ جوڑ کیو دا اپوزیشن چ دے نو اغو سرا نور سا پروگرام نشتا قوم دا پروگرام دے حکومت ان اسٹیبلٹی ملک پیدا
وجہ دی وی تے روان میشت وڑمبے ہفتے کی قوم تخبل خطاب کی وزیر اعظم نواز شریف پاناما اسنادو کی دے پکورنے دے لگول شو تورونو دے پلٹن لپار دے عدالتی کمیشن دے جوڑولو اعلان کڑے وہ خدا کمیشن دے اپوزیشن گوندن لخوارت چھو او دے خود مختار کمیشن غختن شوی وا.
له کلونو راهیسی روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خبرونه د شنبه پورز پاوکم 15 بجې او د یک شنبه پورز پاوکم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغان ملی پوز یا ملی اردو لخوا د امریکای سلګران په مرسته پرون په هلمند ولایت کې لیوی پوزی اډې څخه د څارنې د لومړنۍ او بی پایلټ ډرون الوتکو الوتنې شروع شوې. دا د افغانستان د ملی پوز دغه هڅو یوه برخه ده چې غواړي د هوایي ځواک له پلوه په خپل ځان ډاډه او متکی شي. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ مهم ټکي تاسو ته اجملاند وایي.
په داسې حال کې چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپل بریدونو ته زور ورکړی، افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د هوایي ځواک لپاره خپل واک شي. د رویټرز خبري اژانس وایي افغان ځواکونه لا هم د څارنې، استخباراتي معلوماتو راټولولو او وخت ناوخت هوایي بریدونو په برخه کې د ناټو پر هوایي ځواک تکیه دي. د سکن ایګل په نوم لومړنۍ بی پیلوټ الوتکې په هلمند کې ځای پر ځای شوې چې په وروستیو میاشتو کې د درنو جګړو شاهد ولایت دی. همدارنګه با په مزار شریف کې د روسنې پیواړه کې هم وکړول شي. رویټرز خبري اژانس وایي ټاکل شوی چې افغان پوز په واشنگټن څخه د سکن ایګل بی پیلوټ الوتکو اته سیستمونه ترلاسه کړي چې هر یو به شپږ بی پیلوټ الوتکې ولري. امریکایي سلاکار جګړن جاسون وایټ په یو بیان کې ویلي تر دې مخکې افغان ځواکونو پر بشري او هغه استخباراتو ډیر ډاډ درلود چې له سیګنالونو ترلاسه کیږي. د نوموړي په وینا د سکن ایګل بی پیلوټ الوتکو د سیستمونو په کارولو سره به د افغان ځواکونو د استخباراتو د راټولولو او کشف په وړتیاو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. خو پر دې سربیره ویل کیږي چې د بی پیلوټ الوتکو د دې شبکې کارول به تر څو کلونو پورې بهرنیو کارونکو ته اړتیا ولري. د رویټرز خبري اژانس وایي په داسې حال کې چې افغان پوځي قمندانان به د بی پیلوټ الوتکو د الوتنو څارنه کوي، عملیاتي برخه به لک تر لګه تر 2013 میلادي کال پورې پر بهرنیو قراردادیانو چلیږي. دا مهال افغان پوځیان په همدې برخو کې د زده کړو لپاره د امریکا په متحده ایالاتونو او دننه په افغانستان کې تر روزنې لاندې دي. سکن ایګل د څارنې بی وسلې او بی پیلوټ الوتکې دي چې هر یوې د 30000 امریکایي ډالرو په بیه تمامېږي. ولکېږي چې د الوتکې د څار او کشفي معلوماتو د راټولولو لپاره په نوو او پرمختللو وسایلو سمبالې دي. د الوتکې چې د هوایي ډګر پرته الوتنې کولای او بیرته کېناستلې شي تر 3600 متر پورې لوړې الوتنې کوي او تر 3 ساعتونو په هوا کې د پاتې کېدو وړتیا لري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. ل اجملن څخه مو وردل چې رویټرز اژانسی یو رپورت پر کړی په هغه کې ول شوی چې افغان امنیتی ځواکونو په هلمند کې په لومړی ځل هغه ډرون الوتکې استعمال کړې دي چې له امریکا یې اخیستي او دغه ډرون الوتکې د استخباراتي معلوماتو لپاره کارول کیږي. په کابل کې چې کومه 14 شوې ده دغه په اړه به هم تاسو موږ تازه معلومات وخت په وخت درکو. هله ده چې د مشال ریډیو سره پاتې شي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښ خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاری دی؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
خو به کومه د اجتوجیت خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بچا خدمت له کافي راغ ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مرته بابا یې څه په خوارې ځای خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو خبرونه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. په کابل کې چکمه 14 شوې دا غي پړوم تاسو تازه معلومات به وخت په وخت درکو. وس چارواکو منل چې دا یو ځانمرګ بریډ وو او د افغانستان دفاع وزارت سره نږدې شوې ده. په دې اړه چې نور څه معلومات راځي د مرجوب لپاره چې کوم معلومات کیږي هغه به هم تاسو وړاندې کیږي. خو وس مجید بابر تاسو د خبرونو لنډیز وای.
کابل خار د پولی محمود خان په سیمه کې له پیاوړي چاودنې وروسته اوس هم د ډډو غوږونه اورېدل کېږي. د کورنو چارو وزارت ویان صدیقي د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې حمله انتحاري وه او له چاودېدونکو موادو څخه د یو ډک موټر په وسیله شوې ده. صدیقي وایي یو شمېر وسلوال مخالفین لا هم په سیمه کې ودانۍ ته ننوتلي او له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د دغه انتحاري حملې د کره مرګ جوبلې په اړه تر اوسه معلومات نشته. خو امنیتي چارواکي وایي چې ساحه ملکي وه او ډېر قربانیان به یې هم ملکیان وي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه حمله په شدت سره غندلې، طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی او د دغې ډلې ویان ذبی الله مجاهد ویلي چې هدف یې د امنیت لسم ریاست و. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د ضرب اضرب عملیاتو د دویم پړاو پر کامیابۍ سره د پوره کېدو اعلان کړی. تیر ماښام د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا خپرې شوې خبر پاڼه کې دعوه شوې چې د روان کال د فروری د میاشتې نه شروع شوي دغه عملیاتو کې د شوال سیمې 800 مربع کیلومتره علاقه په واک کې اخیستل شوې. د پنجاب صوبې د راجنپور ضلع په کچه جمال سیمه کې د جنایتکارانو د یوې ډلې چوټو ګینګ پر ضد عملیات نن په 21مه ورځ هم دوام لري. اوس د پولیسو سره همکارۍ لپاره دغې سیمې ته د پاکستاني پوځ 300 سرتیري هم رسیدلي. د ایران پولیسو پرون په تهران کې د هغې غونډې مخه ونیوله چې د وژل شوې افغانې ماشومې ستایش قریشي په یاد کې وه. شپږ کلنه ستایش لس ورځې مخکې تهران ته نږدې په ورامین سیمه کې د یو 13 کلن هلک لخوا له جنسي تیری وروسته ووژل شوه. د افغانستان ملي اردو د امریکایي سلاکارانو په مرسته پرون په هلمند ولایت کې د یوې فوجي اډې د سارنې د لومړنو بې پیلټ الوتکو الوتنې پیل کړې. د اکوډور حکومت وایي چې د دې هیواد په سخت دلدله کې د وژل شوو کسانو شمیر 1400 ته رسیدلی. امریکا عراق ته 200 اضافي سرتیري او یو شمېر اپاچی هلیکاپټر استوي سو د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او له مجید بابر مو د خبرونو لنډیز واورید. اوس هم تاسو ته زموږ همکار رابعه اکرم خان د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارې غټ کې وایي.
د اردو ژبې ایکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي غوړ ملکي د امروزه د ضرورت شیانو په نرخونو کې اضافي اولس او په خاص توګه درمیانه طبقه پریشانۍ سره مخ کړې ده او مسلسل دا غوښتنه کوي چې په ګرانۍ د کابو موندل شي. ادارې وایي د سبزیانو د میوو نرخونه په سرکاري سطح د مقررېدو باوجود دوکانداران په هغې عمل درآمد نه کوي او حکومت لخوا د کتنې د نظام د نشوالي له وجې د خلکو نه د خپلې خوښې نرخونه وصولوي. ادارې زیاتوي دوکه هم عام شوي، دوکانداران غیر معیاري او ناقصه میوې په ګرانو بیو خرڅوي. د ضلعي انتظامیو لخوا د دوکاندارانو خلاف د اقداماتو د نو چتولو له وجې د صارفینو یا د اخیستونکو د حقونو تحفظ هم نه کیږي. ادارې په وینا دا وخت ګرانۍ خرچې زیاتېدو او آمدن کې اضافه نه کولو له وجې په غربت کې اضافه تیزی سره روانه ده. خلکو ته خپل ضرورت پوره کولو کې د مشکلاتو مخه ده. ادارې وایي د ګرانۍ نه ملازمت پیشه او مزدوران زیات متاثرېږي. ادارې وایي بل خو داسې خبرونه هم مخې ته راځي چې د تعلیم یافته ځوانانو یو غټ شمېر جرمونو اړخته روان دي. حکومت ټولنه د جرمونو نه پاکولو دعوه کوي خو د هغه صورت کې ممکنه کېدی شي چې کله په ګرانۍ کابو سره سره بیروزګاری ختمه کړی شي او د امروزه د ضرورت شیانو پورې د عام ولس رسایي اسانه کړی شي. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې درې کې د مرګ نه په ضرورت لرونکو ته د بدن اعضا اتیا کولو په اړه لیکي چې پاکستان کې په زرګونو خلک د بدن اعضا د اتیا کوونکو انتظار کوي خو د دې خلکو انتظار ساحل لاړ شي. ادارې وایي په کراچۍ کې یو سیمینار کې دا خبره مخې ته راغله چې د سند صوبې په یورولوژي اند ترانسپلانټیشن انسټیټیوټ کې دا وخت 250 کسان د اعضاو د اتیې په انتظار کې دي. د دې باوجود چې د قانوني، طبي او مذهبي نقطې سرسره د بدن اعضا د مرګ نه پس ورکولو مسله د مخکې نه هواره شوې ده ځکه چې د انساني اعضا د ورکولو اکټ کال 2010 کې منظور شوی و او په دې ډېر طبي ماهرین او عالمان متفق شوي وو چې کله یو مریض مړ وګرځول شي نو د هغه اعضا نه صرف د ورکولو اجازت شته بلکې دا به یو عظیم کار وي. ادارې زیاتوي چې ملکي کال 1950 نه د بدن اعضا د اتیا کولو سلسله شروع شوې وه خو تر اوسه پورې صرف 5 کسانو ته د بدن اعضا ورکړی شوي دي. ادارې لیکي ډاکټران هم اکثر له یاخو د دماغ د مرګ اعلان نه کوي او د مړي د بدن اعضا د اتیا کولو معاملې په اړه د خاندان نه رضامندۍ په اړه پاتې راغلي وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ری اوسم د نړیوالو مطبوعاتو څخه د دوه مقالو ځینې برخې درو ورو ډانو رسپانې بهر تتلو پناه غوښتونکو پاکستانیانو د ستونزو په اړه لیکنه کړې. په مقاله کې ویل شوی چې په نورو هیوادونو کې د پاکستان سفارتونه باید د خپلو کډوالو وګړو قانوني او سفارتي مرستې وکړي. بلخو افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارو یوناما یونیسف په خپل تازه رپورټ کې دغلته د ماشومانو لپاره د خرابو روغتیایي او تعلیمي سهولتونو په اړه اندېښنې ښودلې دي. فرخنده اسد د دواړو لیکنو غټ ټکي درته وایي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یوناما په خپل یو ریپورت کې وایي په دغه هیواد کې ماشومان د صحت او تعلیم سهولتونه نه لري. دغه ریپورت چې د یوناما او یونیسف لخوا د ګل پور خپور شو وایي په افغانستان کې ماشومان د صحت ګڼې مسلې لري. دوی له سکولونو بهر دي او نشي کولای چې یو ښه ژوند ولري. یوناما او یونیسف په افغانستان کې په 2015 کال کې 1,015 کیسونه ثبت کړي چې په کې شل د صحت کارکونکو وجل شوې دي، درې څلوېښت جوبل شوي او شپږ شپېته تختول شوي دي. په 2014 کال کې د داسې مختلفو پیښو شمېره 950 وه. په 2015 کال کې 122 داسې پیښې شوي دي چې پکې د تعلیم سره په تړلو خلکو تشدد شوی او یا هم ورته مرګ جوبله اوښتي. په دغو کې 11 د تعلیمي ادارو کارکوونکي وژل شوي دي، 15 جوبل شوي او 940 نور تختول شوي دي. په دغه شمېره کې د 2014 کال په پرتله زیاتوالی راغلی دی. په افغانستان کې په 2015 کال کې د ناامنۍ او د مختلفو پیښو له وجې 395 سکولونه تړل شوي دي چې له وجې 1,09,000 زده کوونکي او 600 استادان متاثر شوي دي. بلخوا ډان ورځپاڼه په خپل یوه اداریه کې وایي د پاکستان د آئین د آرټیکل 4 له مخې دا د هر یو پاکستانی بنیادي حق دی چې د پاکستان قانون هغه ته تحفظ ورکړي. خو له بده مرغه د پخواني ریکارډ نه دا ثابتېږي چې په بهر ملکونو کې میشت پاکستانی په سفارتي او قانوني مرستو ترلاسه کولو کې مشکلات لري. د تیرې سیوی اونۍ راهیسې د پاکستان په میډیا کې داسې رپورټونه دي چې پاکستان له ترکی سره داسې یو لوزنامه لاسلیک کړي چې تر مخه به ترکی د پاکستان کډوال بیرته خپل هیواد ته استنوي. ډان لیکي باید په یورپي هیوادونو او ترکی کې د پاکستان سفارتخانه په دغو هیوادونو کې د پاکستانی کډوالو شمیره ولري او په قانوني مسلو کې له دغو کډوالو سره مرستې وکړي.
د مشال ریډیو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو مخکمل په کابل کې 14 شوې ده او چارواکي د ځانمرګې برید زمونږ همکار تمیم اخګر دا وخت عمل ته په ساحه کې دی د سره خبرې کوو. اخګر صاحب ستلم شو د مشال ریډیو اوریدونکو تک په دې اړه نور جزئیات ورکې چې دا 14 په کوم ځای کې شوې ده او تر اوسه پورې د مرګوبلې معلومات شته کنه؟
نن سهار 9 بجې شاوخوا یو انتحاري حمله کابل ښار ته تکان ورکړل. دغه انتحاري د قلې محمود خان سیمې د ملي امنیت لسمه ریاست یو برخه دی چې دلته فعالیت درلود. په دغه ریاست شاوخوا کې دغه انتحاري حمله وشوه او حملې نه وروسته مخالفین وتوانېدي چې دغه ساختمان ته دننه ځان ورسوي او همدا اوس د مخالفین او د ملي امنیت او د نور امنیتي ځواکونو ترمنځ جنګ جریان لري. تر دا اوسه پورې امبولانسونه ټپیان شفقاني خواته وړي. د دقیق شمیر په هکله جزئیات موږ تر دا اوسه پورې نه لرو.
اخګر صاحب دغه سیمه راته کله زموږ اوریدونکو ته وایي دغه ته کم کم تعمیرونه دي، کم کم ودانۍ، کم کم دفترونه دغه تشته دي.
دغه سیمه ټول محمود خان نومیږي چې د 15م حوزې ډیرو بخشي د دوهم حوزې مربوطات دي. په دغه ځای کې د افغانستان د کابل ایدګاه جمعه
ښه ستاسو اواز مونږ ته ښه. د اخګر صاحب د ټلیفون لیکې قد شو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری زموږ همکار تمیم اخګر مونږ سره د ټلیفون په کرښو د کابل د حمله په اړه تاسو معلومات درکول. او اوریدونکو د دغه حمله په اړه ترته چې د کابل ښار د پولي محمود خان په سیمه کې د وی قوي چاودنې وروسته د ډزو غګونو هم ورو دلکیږي. د کورنو چارو وزارت وایان صدیق صدیقی وایي چې دا یو ځانمرګ برید او ځینی وسلوال حمله کوونکي یوې ودانۍ ته هم ننوتې دي چې د افغان ځواکونو ورسره د وخت نه خته دوام لري. په همدې حال کې افغان طالبانو وین زبی الله مجاهد د دې حمله ذمہواری په غاړه اخیستې ده. چارواکي وایي چې تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه، خو چونکې د غلطه ولسی ځایونه دي نو کېدای شي د مرګ ژوبلې ډېر قرباني هم ولسی وګړي. په دې اړه باندې تاسو ته نور جزئیات او نور معلومات په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته دي. او زموږ خبرونه اورئ، موږ به تاسو ته په دې باندې وخت په وخت نور تازه معلومات درکو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، اوس هم راځي یو نړیوال رپورټ. تور شو د امریکا او روس ولسمشرانو په خپلو کې د شام او اوکراین د حالات په اړه ټلیفوني خبرې کړې. د روسي چارواکي وای ولادیمیر پوتین او باراک اوباما په شام کې د جنگ بندۍ په ټینګښ او د جنیوا د سولې د خبرو په اهمیت ټینګار کړی او د دې بحران د ختمولو لپاره یې په سولیزو لارو چارو زور راوړی. په دې اړه د اجمل اند رپورټ.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په دې ټلیفوني خبرو کې پر دې سلا شول چې د سوریې په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ همغږي به د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو او دفاع وزارتونو له لارې زیاته کړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې دواړو ولسمشرانو خپلو کې ګڼې خبرې کړې چې پکې د سوریې او اوکراین پر شخړو غږېدلې دي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي مسکو باید خپلې ژمنې عملي کړي او که داسې وکړي له هغې نه ځواب راووځي چې په خپل ګاونډي هیواد اوکراین کې د لاسوهنې له کبله ورسره روسیه مخ ده. بلخوا کرملین په یوې خبر پاڼې کې ویلي په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر پوتین د داعش له وسله والې ډلې او النصره جبهې چې د القاعده سره تړلې ډله ده څخه د منځلارې اپوزیسون د فاصلې پر اړتیا او له ترکیې څخه سوریې ته د وسله والو او وسلو د بهیر پر بندېدو ټینګار کړی. د رویټرز خبري اژانس وایي روسیې څو ځلې د ترکیه او سوریې ترمنځ د پولي پر سر د وسلو او وسلوالو د وختو مسله راپورته کړې. مسکو ویلي له ترکیې څخه وسلوال سوریې ته د جګړې لپاره نه نوزي. د کرملین د خبر پاڼې لمخې دواړو مشرانو په جنیوا کې د سوریې د سولې د راتلونکو خبرو په ارزښت او په سوریه کې د اوربند په ټینګښت هم ټینګار وکړ. د کرملین خبر پاڼه زیاتوي ولسمشر باراک اوباما له ولسمشر پوتین څخه د کیم ډی اوس په نوم د هغه امریکایي تبه خوشی کېدو له کبله مننه کړې چې په سوریه کې نیول شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلي و چې روسیه په سوریه کې د دې امریکایي وګړي په خوشی کېدو کې رول درلود. د امریکا او روسیې ولسمشران په دې ټلیفوني خبرو کې د اوکراین پر کړکیچ هم غږېدلې. د کرملین خبر پاڼه په دې اړه وایي ولسمشر پوتین په دې خبرو کې هیله څرګنده کړې چې په اوکراین کې نوی حکومت به د منسک د موافقې د عملي کولو لپاره پاخه اقدامات ترسره کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا دې نه پز په ډیستریټ کې
منګل تک دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ور راځي اوس اونۍ خبرونه پام کوه. درواورو چې زموږ همکار امن الله ناصر تاسو ته جوړ کړی.
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو او د نیب زدا سیاست دانانو په ځد کې راغلی د ملک ناپرسان حیران او پریشان او اوریدونکو ستاسو د نوري حیرانی او پریشانی د پار را ورسېدی. د رنگارنګ خبرونو د تلوار او د داسې ترخو راپورونو لکه نسوار سره ګورګین جمال المعروف او مصروف مرچکه. نن سبا د ملک ناپرسان د پوزیشن او د حکومتي ادارو لکه دومره اوګدي شوې دي چې مدام یو د بل پلکه پخیګ دي. اپوزیشن والا وای چې حکومت کې دم پر پاو آ گیا. حکومت والا وای چې اپوزیشن کې دم پر پاو آ گیا. نو پدی هلې یو چې تاسو به هم د چا پلکه درې دلی نه یاست او کاغه لکه چندلی وی نو تاسو به ویری دلی نه یاست. په قطر کې به مذاکرات کیږي او کنه په انتظار انتظار به جړی دلی نه یاست. د اورنج ټرین او یلو بس په بیس کې بلی ونی شوی نه یاست. د کرکټ ټیم به جوړ شي او کبه نور پروړ شي دغه فکرونو به ګنجه کړی نه یاست. انډیا او ملک نه پرسان به سره جوړیږي، او که به دغه رنګ د کولنګي چرګانو رنګ سره جنگیږي، دغه پریشانی به لغاخونو نه خلاص کړی نه یاست، او دا ډوک سره به په جنگ کړی نه یاست. او ملګرو، ګرمي بیرته راغله، بیا به بجلی نه وي، بیا به مچران وي، بیا به ګرمي وي، بیا به مچان وي، دغو خیالونو به له اوسه لا په ډینګي بخار اخته کړی دی. نو ګرانو او په بیلو بیلو پارټیانو کې راګیرو، او د بیلو بیلو سیاستدانانو و بیل بیل ډول او سرنا ته پاتن ملګرو، یوه پارټۍ بله جوړه شوه، د مرتضی جمال پارټۍ. مولانا فضل حیران بیا لګیا دی یو درجن پارټیانی، هغه پارټیانی چې ټول عمر یو په بل پسې پروپیګنډا او ډنډا چلوي، هغه یو درجن پارټیانی یو ځل بیا سره یو ځای کوي. د دغو نو او زړو پارټیو څه ګټه او څه فایده؟ زمونږ سینیئر تجزیه نگار ښاغلی بیکار خان بیروزگار صاحب دا وخت په سټوډیو ټینشن ته ګډبډېشن کې زمونږ د سینیری راپور چکی مستو تکی چکری سره چای شړپی او په حالاتو د خپلې چوربتې رڼا اچوي. که تاسو هم څه سوال لري نو ټلیفون نمبر تاسو ته معلوم دی، 000000000.
بیکار خان بیروزگار صاحب سلامونه. بیکار صاحب، بیکار صاحب پروگرام لایو ده.
او سوری، فاصل کې د دومره عمر ورسته په دومره مزیدار چای باندې پیښ شوم چې خوندې وکړو ولان.
او ته پریګ د مړه د چای خلګي اوري.
ته پریګ د مړې خلګو پوره ملک په یو سا کې تیر کړو، ته مونږ د خوارو زارو چای ته نه پریګ دی چې تیر کړو.
او هو ځواني مرګي، ټول عمر دی په پریس کلب کې په پردوی چایو او د وزیرانو په بسکوټونو او په لفافو تیر کړو. نوې پاټه جوړه شوې ده د مرتضی جمال، په دې باره کې ستا څه خیال دی؟
جوړه شوې دي، درې سلورې دي نورې جوړې شي. څومره چې پاټیانې ډیریږي، د غومره به دعوتونه، جلسې او جلوسونه ډیریږي، زمونږ روزګار او راپورونه به ډیریږي.
ډیریږي چیرته؟ خو هغه د فضل حیران صاحب یو درزن پاټۍ سره یو کوي او سره جوړوي هم.
اے تو تکو څنګه خبرې کوي؟ دا ملک نه پرسان دی، دلته شیان ماتېدی شي، سرونه ماتېدی شي، زړونه ماتېدی شي، لاسونه او خپې ماتېدی شي، پاټیانې ماتېدی شي، خو سره یو کېدی نه شي. یاد دې نه شي د مخ هم ایم این ای جوړه شوې وه چې سره یو ځای کېدې لس پاټیانې وي، او چې سره ماتې شوې څوارلس پاټیانې ترېنه جوړې شوې، څوک حقیقي، څوک نظریاتي، څوک بلدیاتي.
نو ستا مطلب دا دی چې دا به بیا هم نه سره وچلېږي؟
زمونږ د سیاسي خلکو اتحاد د چنجوخو د ترازو مثال لري، چې یوه ترازو ته اچوي هغه بله ټوب کې بار، چې هغه بیرته ترازو ته کې هغه درېمه جمع کې. دا نشی سره یو کېدی.
نه نه بیګر صاحب، څو ځله سره یو ځای شوي خوم دی.
مڼې د یو څه وخت د پاره خو غله هم سره یو پاټۍ شي. اصل یو ځای کېده خو هغه وي چې د مال د تقسیم په وخت سره یو ځای شي. اصل جنگ خو د مال غنیمت په وخت شروع کیږي، یا د مال حکومت په وخت شروع کیږي؟
نه نو دا تاسو صافیان خوم یو د بل مخالفت کوي کنه، تاسو ولې نه سره یو ځای کیږي؟
اے تو تکو، وای چې څنګه یا با هغه رنگ یې کبا. زمونږ په ملک کې چا اتفاق سره کړی دی؟ د کرکټ لوبغاړي یو د بل مخالف، سیاستدانان یو د بل مخالف، په کور کې خواخ یو انګور، په کلی کې تربور د تربور، مولا د میا، میا د ملک، او ملک د خان مخالف. نو که بیګار خان د کالم نگار خان او کالم نگار خان د راپور علی خان مخالفت وکړو، نو څه وشو؟ اسمانو نړېدو. ته ما نه ګورې، ټول عمر مې په بیکارۍ او بیګارۍ کې تیر کړو. نه مې پریس کلب والا صافي مني، نه مې حکومت صافي مني، او نه اپوزیشن والا دانه راچوي. هغه نور بیرونی او اندرونی دورو تم بیای و دونه او کوزو ته هم غواړي نگران گورنران مشیران هم لګوي د خدای پار دی د صافی او د کرکټ د بورډ د چیرمینې سره تعلق هلته هم لګوي او مونږ ټوله ورځ خو یاله خپله ځانه مچان شړو که هغه نه وي د کور ودانې سپږي ورګورو نور څه
د یو اورېدونکو ټلیفون دی دا به واورو
وای وره ټول عمر مو په اورېدو تیر شو ریډیو واوره د بیګم فرمایشونه واوره غیبتونه واوره د اپوزیشن او حکومت تقریرونه واوره راځي دې دا ټلیفون دې مراشي
هلو څوک تاسو لکم زینا
تو تکو بچیا زه تبا علی خان خبرې کوم د برباد آباد نه د دغه بېبخت بېګار علی خان بېروزګار پلار یما
مونږ تاسو ته ښه راغلی وایو څه ویل غواړې بابا جی
ای تو تکو دغه بېبخت ته یو څه نصیحت وکا ورته لږ دروغ شروع کا د حکومت چمچګیری شروع کا د اپوزیشن ډرایوري شروع کا د دواړو په کې کالمونه ولیکا په بدل کې دوه درې وی آی پی پلاټونه والا دا رښتیا پرېږده مړه د نورو په ګورونو کې چرګان وي او زمونږ په ګور کې همیشه الوګان
ډېره مننه جی څه ځواب ورکوې
څه ځواب ورکوم تو تکو دا زما سر وینې څنګه صفا ښکاري
هو لکه کدو یو ریخته هم نسته باندې
دا کدو نه و پر دې داسې ویښتان ولاړو لکه د شاهرخ خان زما ریښتیا وه او د خلکو چاپیړي په چاپیړو چاپیړو کې دغه دی د سر نه یې د وړو پیړه را جوړه کړه
نو ته خو هم دروغ شروع کړه که نه ورکه چمچګیری ته زور واله له بینک پور جوړ که یو غټ کور او پور معاف که په زور
بس تو تکو اوس ما هم فیصله کړې ده چې ورکوم به دروغو ته زور د ازبې اقتدار په جهاز کې به شم سپور تور به کړم سپین او سپین به کړم تور غل به کړم علامه او علامه به کړم چور ضمیر به کړم مړ او وزیر به کړم د اتمتایي ورور د زنده‌باد او پاینده‌باد به جوړ کړم شور د ټولو پارټۍ جنډې به کیږدم په کور دغې پارټۍ دا به جګه کم چې وي د کمی زور حقیقت ته به ورکړم اور او بس بس دی تو تکو زیاته شومه له بېروزګارۍ او بېګار نه بور بور او بور له غمه شوم تور تور سکور نه به وایم ریښتیا نور په ژړا مې د پلار او مور راکه یو ښه کپ ګرمې چای او درې څلور بسکوټه نور
نو ملګرو داو یو صحیح صحافی چې وګي او بیکاری ترینه جوړ کړو چور خو مونږ به رښتیا وایو که په څټه کې څاپیړي خورو که مو په سر ویښته پاتې کیږي شپږ اووه یا څلور دا ریډیو کمال دی هر صحافی دی دا اورېدونکو د زړه ټکور او د رښتیا مشال په لاس کې روان دی د یو روښان منزل په لور نو ګرانو او لډیرو دروغو نه تنګو اوریدونکو دا وخت مونږ سټوډیو ټینشن ته ګډبډیشن ته دعوت ورکړې ده خاغلې ریختیا خان ریختیا گوئی ته د ځوابونه او ستاسو ټلیفونیک سوالونه ټلیفون نمبر تاسو معلوم دی 000 شونه شونه شونه
رخ دے خان صاحب سڑی میں بے روزگار دے نہ پکور کی اوڑشتا نہ لوگنشتا
پکم کور کی چی اولوگان ناشتوی حل تا اوڑا او آلوگان سنگرات لیشی
اولوگان سمت لب
تو لورز بایر دا گاوندیانو سر پکور کی دا کچنیانو سر پا جنگی سڑی ستار آزینامی او جرگی اکڑی او که کار اووی اولم پسا پیڑا بیا وایا چې ریختیا خان ریختیا وایا
ریختیا خان سیبا و ریختیا خان سیبا دا زما امپی او امنی دواړه کار نکی
هغوی خو کار اوکی ستا دماغ کار نکی بد دماغ
څه مطلب
چی وټونه دی خرسول جیبونه دی ډکول او نسونه دی هم ډکول نو اوس ولی کار غواړی بې ایمانه اخ دغه دی بیا وای رښتیا وای ای پام کوا سپین رښتیا مه وایه لږ یې پالیشوه بیا یې وایه هو پام کوا کنی دره له چاپیړه الله وای پام کوا پام
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقۍ استادان په څه حال دي
خو واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې له پیغام سره راغلي
د هنر لارې تشدد نه لري لارې
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
جهان دی حسرتونم، دی جهان